ای دربار په دې ناسته کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوحې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک
و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو په اند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجندا څخه ووزي. دې خبرې ته پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا دا په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاری په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوې د دوحې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز میرې کالو د رواني اونۍ په پای کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوحې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشریزې ماڼې یا ارګ د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوحې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبانو حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوحې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تروسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازیتوب کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې د افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریمې غونډې د کرنې ټیل اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ریزر بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیله کې چې مستبدور پروژې وي تر څو چې
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څو هغه د کتابونو د ډیرښت مسله دوه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنې مشاعرې بنسټ کېښودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو.
شعر لرو.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردنو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودوي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به د چای د دود په اړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
شین چای ډېر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بې پورس د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انالکو پوهنتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټرا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغوی غږ واورېدل شي او پورته شي، او دا لومړی ځل چې دلته په فرانسه کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی، او موږ د هیله کوو چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه، هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره، د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې پکار دي، تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې، د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسه کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارا مرستندوی و، او د انالکو پوهنتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی و. د دې پوهنتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستې ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انالکو پوهنتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انالکو پوهنتون د پښتو څانګې محصل شریف الله فرهاد و.
د هستۍ حکومت موله نخا، د هستۍ حکومت موله، دا سپین سپوږمۍ حکومت موله، هیلي د ادم بواړه خاورې کړې، هیلي د ادم بواړه خاورې کړې، ګوره درخانۍ حکومت موله، او تیر ټکونه مونږ در بخلي دي، تیر ټکونه مونږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک موده، سا د مسیحا د نیم بسمل وته، سا د مسیحا د نیم بسمل وته، دا د ژوند سلګۍ ټوپک موده، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ ټوپک موده.
په جلاوطنی کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنی کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنی کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل، او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی وویل:
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی، لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي، طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجی اسلام ویل زوانان د خوانځي او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډیرېدو لپاره آزاد مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې دا آزاد مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پرې شاګرد وکولی سي چې له هېواده چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولی سي پرمختګ وکوي، آزاد مطالعه وکوي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې پخوای هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل کتاب د کتابونه المانزنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمخ کې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانزنه للسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و، او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري تمخه کو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیل د مارکو په شونځي کې تیرونې د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ اړوند د مارکو خونځي له انګر څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د بېلابېلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو. د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو.
پدیو وطن کی یو بل قانون کی نقطہ دیر پہ یو د بازار چوی دا قانون کی نقطہ دیوار کی نور راکا ورکا ہم خصوص سکیلا نقد پہ لسو کر د شلو کو پہ کوئی تکیلا رحم مائی معاملات ہم سر حاصل کیا
د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شعرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړو د دې مشاعری یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیز مشاعری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطحه باندې په قومي لحاظ باندې جوړېږي، زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده ترڅو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسمه نیټه د جمعې له لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په غنیخیلو کې مو د مشاعرې راپور اورېده. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډېره نظم لیکي او په نظمونو کې د مېرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. دې نرسنګ لوستی خو مینه یې له ادبیاتو سره ده، وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلي فتانی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پورې ولر نه پوهېږم، حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي لوسي بس ډېر تعداد مشولی و، خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي ول هغه ټول هم صحیح نه ولو، ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله، دقیق حساب نه پوهېږم، ډېر به نه یم، نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ؟ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیاو د لارې.
صحیح. د مېرمنو په مشاعرو کې برخه اخلئ؟ تاسې مېرمنې مشاعرې کوئ کله؟
میرمنو مشاعری کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمنو ته سهولت ولو، په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي، هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلم.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست؟ هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم، میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ژغ نسی اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کښې دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کښې نه لري. د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي، او بیا په پیل حال اوسني وخت کښې
صحیح فتح نه ژوند. ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښېږي که د ښځینه؟
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما دپاره ښه شعر مهم ده. او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح، پخوا داسې ویل کېدل چې مېرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي مېرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال ده؟ تاسو راته وایئ چې سړي ښه شاعري کولی شي که مېرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه وایئ نه مېرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سړیانو پلوي کوم نه د مېرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي. نه، داسې نه منم. انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکي، له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
له آغلي فتحاني سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د آغلي فتحاني یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم دې شکېدلي لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې وې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښې مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی.
د فتنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی، د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږېدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستي دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینې مرکه کړې، او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره، او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل، نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي، او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغېزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي، یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پریږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې سره راوځي. او یو بل علت دغه خپله، څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو باید کېدلی سي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرمه. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي، او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر 40 کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه یې رسېدلی، نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 کال ایس زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې او نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس وتند ورته ولري او هغه واخلي ویلولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي، مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې چې د هغه لرویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهېږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دا هغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و، دا شیان که موږ واورو. درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه پکښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پیژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري، لکه که ځواني کې یاست کو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تیریږي. خو که مینې د هر شي سره اوسې هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکښې کې حسن خپل شایست لري. په دې خاطر موږ د ځوانۍ د پړاو که کورونه وګورو، یو څوک تر یو ډېر داسې کور خوښوي چې ډېر شایسته یي نسبتا هغه کور ته چې کنډواله یي. که یو هېوادونه وګورو، ډېر شایسته هېوادونه موږ ځکه خوښوو چې هغه ښه معلومېږي راته حسن لري. دا رقم په انسان کې په ټولو کایناتو کې د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پر هغه باندې مینه راځي. یعنې حسن موږ ځکه په جنت دوزخ کې جنت خوښو او ډېر خواري ورته کار ترلاسه کړو ځکه چې جنت ډېر ښایسته دی. نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډېر دي. دلته ځینې بیتونه تاسو راخیستي، داسې نور بیتونه هم شته لکه وایي: کنعاني حسن رسوا سو ځان و ځان ته په غضب دي، چې بنده هسې ښکلی ربه څه ښایسته یې رب دي. داسې نور لکه د یو خام حسن خانی دی، یو بډا زړه لیوال دی، د مسجد تر څنګ یې کور دی، همسایه د ذوالجلال دی. دا زما په زیاتره شعرونو کې دا د حسن لبس راغلی دی. فلسفه هم کېدای سي دا شی یا سبب و علت هم کېدلی سي دغه شی. انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري، د حسن سره مینه لري، د شای سره مینه لري. نو په دې خاطر باندې موږ ته په لمر په سپوږمۍ کې د لمر رڼا ډېره تیزه ده تر سپوږمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډېر ګټور دی، خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي، خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناستي د هغې صفاتو توصیف کوي، ځکه چې یو رقم ښایستګي لري.
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی؟
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري، که د اخلاقیاتو په برخه کې، که په اقتصادي برخه کې، که په ټولنیزه برخه کې، چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځېږي. په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولای شي، دیني ارزښتونه قوي کولای شي، عقیدوي ارزښتونه قوي کولای شي، ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولای شي. ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښېږي. یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښوي. که یو څوک په ډېرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي، خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري، هغه نسبتا و هغه خبرو ته چې په ساده ژبه کېږي ډېر ځای نیسي او ډېر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي. فرضي مثال که یوه موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي، کېدله سي یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي، چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی، د شعر ارزښت یا د شعر شوالي، د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج، ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه، په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي. د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي، په لسګونو میسجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي.
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. اوس هم د دوی یو شعر.
قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ما ته څوک راکړی او نه زه پکښې د چا سوم، لمبولی مې هوس دی په شرابو دا مې وس دی، لمبولی مې هوس دی په شرابو دا مې وس دی، د ګناه پیټې مې پنډ کړل په شیخانه کې پارسا سوم، موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو، موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو، مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم، ستا نو څه انصاف و ژوند چلول دی خو نه ژرنده، ستا نو څه انصاف و ژوند چلول دی خو نه ژرنده، زه د تور ورښته په قدر هله پوه سوم چې بوډا سوم، دا د زلفې په حواس پې کسیخچې تر سینو باسې، دا د زلفې په حواس پې کسیخچې تر سینو باسې، تشهد خلې ته راسه پیش پر توره کربلا سوم، هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی، هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی، زه په دون د محبت کې په تمام شار کې تنها سوم، د اصرار که دا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر و، د اصرار که خام تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر و، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم، چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ما ته څوک راکړی او نه زه پکښې د چا سوم، د اصرار که دا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر و، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د می یو وشتمه د چای نړیواله ورځ وه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کاله مخکې داسې لرغوني قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغونپوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور و چې ښایي دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی پشپژم میلادی پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمېنې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېټانیایانو نیولی و، له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 6000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دي پو. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شودې چي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهوره دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي، تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې چای واردوي، او تیر کال څه باندې 70,000 ټنه شین او تور چای له بېلابېلو هېوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یو شتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډېرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی مسعود وایي چې د مېرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې زامنې دي، په دوی مې باندې وره په لګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا سل لپې ګټي دا کرات ور دا غم کله یې کله نه لاس گاډی کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپو چې غریبم دسته شرازي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبهن چاو سره ګوډي خوري. هتا داسې کسان سره چې چاو توان بم شاید بنل لري، دغه خو به سره هم ډوري خورل کیږي، ځکه چې دا غورز می تیر سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چيزيني افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
طبعی چرا زما تقریبا پر ما خفتن بوری چی کور در زما شد دیر گیر چای او خواه خواستا چای جوڑا هم شین چای ایلار او دیر خوفان که او دیلتا زمونگا ملگاری دوستان هم دیوالان طور دیر گیر چای دا زما چه والا ننم یو چاتم یو ترمز دم گا زاو چه ونو چکم سر درد کی گیم سر می درد که
چای پا افغانستان که یو نموتای چخاک دی چی با پراخ کچا کارول کی گی. د میلمنو له خراغ لاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسنادو ارقامو له مخې نه 4,000 ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو هم تور چای هم شین چای د مالیزیا، اندونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور، بنگلادیش، هندوستان او چین نه چای واردوو، خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
خود څرګندنه کړه چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازه کې زیاتوالی او کموالی راځي. په داسې حال کې چې سیشن با د مې یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګېړل کېږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
سلام کے سلام کے مسافر